یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پولند د صدر اعظم دفتر ویلی دی چې له اوکراین جګړې څخه ټولو تښتېدلو خلکو په تیره بیا افغانانو ته ځای ورکوي. په پولند کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له اوکراینه 2000 افغانان د پولند بیلابیلو سیمو ته ورغلي دي او له مرستو برخمن شوي دي. د اوکراین د کړکېچ له پیل راهیسې لسګونه زره کسان له دغه هیواده وتلي دي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره دیبرا لاینز وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره کافي کار نه دی کړی. او د امریکا متحده ایالتونه بیا وایي د طالبانو حکومت یې مسؤول دی چې د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي، نور خلک به هم وزګار او بېوزلي شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفري دلاورنس وویل دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په شاوخوا یو ساعت کې خپل لومړی شلاوریزه لوبه پیل کړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د غلوبه په میرپور کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش سره درې ورځنۍ لوبې وکړي چې دوه پر یوې دغه سیریز وبایله. د ورځنۍ لوبو لړۍ د 2023 کال د سوپر لیگ په لړ کې وشو چې بنگلاديش 6 امتیازونه او افغانستان 10 امتیازونه وګټل. تمه د مارچ په 15 به افغانستان او بنگلاديش دویمه شلاوري زلوبه هم وکړي. او د اوکراین د خیرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو. دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې نن اتمې ورځې ته غځېدلی د اوکراین یو لوی ښار ونیسي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر ګینادي لاخوتا پرون ناوخته ټلګرام باندې په یو پیغام کې لیکلي چې روسي یرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دی. د روسیې پوځ هم پرون د دې ښار د نیولو خبر ورکړی و. دغه ښار چې د کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت د 290,000 نفوس لري. د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وربشو د پروګرام مطالبه ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره عملاً کار وکړي.
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملاً مرسته وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د مس عینک د کانو په اړه باندې د هڅو خبره کوي.
دغه دوه کنفرانسونه چې سوي دي هغوی خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي.
د ازادي راډیو په دې پروګرام کې پاتې شئ، نور مطالب هم درته خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي نړۍ باید د ښځو د حقونو د شعار پر ځای عملاً د ښځو د ژوند د ښه کولو، تعلیم او تحصیل په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د افغان نجونو او ښځو دغه شان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د ښځو د وضعیت، بندیزونو او تعلیم په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي دوی په دې اړه چې نجونې کولی شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسي اعلان کړي، خو په خبره نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو محصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورت ته جدي اړتیا لري. ښاغلي شاهین د ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د عملی همکارۍ غوښتنه وکړه.
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملاً په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو، د خزینه په انتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارات سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د هود د میاشتې په اومې نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضریږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وه او دغه شان له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د افغان نجونو او ښځو او دغه شان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسني وضعیت، د ښځو په وضعیت، بندیزونو او تعلیم او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری بیا په خپل ټویټر پانه لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې له ښځو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او د دوی له ښوونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم لیکلي اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
جوان آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د طالبانو حکومت افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو په اړه ځینې سپارښتنې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په وی اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې سپارښتنه کړي چې له بودیجې د وټلو پروژو د تطبیق لګښتې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه د لاغزمنتیا، روڼتیا، ځوابویني او پلټنې ډاټ ترلاسه شي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان مالی وزارت د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ARTF د فعالیتونو د بیا ځلي پیلېدو څخه د مرستو د په هدف د یو مناسب میکانیزم په توګه ارکلی کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کوونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تازه په دې اړه ځینې سپارښتنې مطرح کړي. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له بودیجې د وتلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصول په توګه دی لا اغیزمنتیا، روڼتیا، ځواب ویني او پلټنې ډاټ ترلاسه شي. خو اعلامیه کې زیاته شوې دغه پراختیایي پروژې د بشر دوستانه مرستو ترڅنګ د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ودې لامل ګڼل کیږي چې یو غوره او ګټور ګام دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ARTF څخه 53 میلیارد ډالر ډیر پیسې ازادي کړي، چې له دې ډلې څخه 600 میلیونه ډالر یې بیړنیو اړتیاوو لکه د زده کړو، روغتیا، کرهنې او کلیو پراختیا ته له ملي بودیجې څخه پرته ځانګړي شوي.
د یادونې ده چې د نړیوال بانک د تازه اعلان شوې کړنلارې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي مؤسسو په ګډون په افغانستان کې د درېیمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک هم د دغو کنګل شویو پیسو د ازادېدو د هرکلي تر څنګ ویلي د دې مرستو د اغیزناکتیا او پایښت لپاره دې د مرستې د اړوندو بنسټونو له لارې ولګول شي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړل شي. نړیوال بانک په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي هدف د مهمو لومړنیو اړتیاو پوره کول، د زیان منونکو افغانانو خوندي ساتل او د بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو خدماتو دوام دی. په دې صندوق کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو جلا دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په ټاپه له درېدو وروسته د افغانستان اقتصاد له ګواښ سره مخ شو او ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري ناورین له خبرداري سره د مالی مرستو غوښتنه وکړه. د نړیوال بانک چارواکو هغه مهال ویلي وو که چیرې مرستندویه هیوادونه دا پلان تصویب کړي نو دا پیسې به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې لګول کیږي او طالبان به ورته لاسرسی یا پرې کنټرول ونه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د برید دوهمه اونۍ پیل شوه. احمد شیبار دغه موضوع څارلې، له د باور شې د جګړې له ډګره تازه څه دي؟
سنګسي صاحب مننه. د اوکراین پر دوهم ستر ښار خارکیف درنه بمباري روانه ده او د اوکراین په پلازمینه کیف کې تیر شپه لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تروسه روسي پوځ د اوکراین یوازې یو ښار خرسون نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه یې 498 سرتیري وژل شوي دي او 1509 عسکرې ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لورې نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې 6000 روسي سرتیري تر اوسه وژلي دي.
مننه. د دغې جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین بنن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربان خبري وکړي. دا خبري د بیلاروس د نن د اوکراین پولې ته نږدې د برست په نوم په سیمه کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دې بې وسلې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی روټرز ترانس او سی این این ته بیا ویلی دی چې روسیا باید د اوربان پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. بل لور ته سنګزی صاحب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې همکار ولادیمیر میدینسکی پرون وویل چې د اوربان تر څنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظمو رسولو مسله هم باید وڅېړل شي او د اوکراین جمهوري ریاست تایید کړی ده چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځېدلی دی. او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکراین د برید له امله د نړیوالو له لورې ډېره منصبي شوې ده او د ملګرو ملتو له 193 غړو هیوادو 131 هیوادو له ماسکو نه وغوښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک هیوادونو ته سفر وکړي.
مننه کوم احمد شیبارو د اوکراین د جګړې په اړه باندې ورستي جزئیات راکړل. دا چې نن یې اتمه ورځ ده، یعنی دوهمه اونۍ پیل شوله. په همدې لړ کې لزګونه زره کسان، بلکې لکونه کسان چې وړم ورځ شمیرې اعلان شوې، شپږنیم لکه کسان د اوکراین له دغه جګړې حداقل تر سه شنبې پورې له اوکراین وتلو ته اړ شو. په دې ډله کې لزګونه زره بهرنیان هم شته او د تازه راپورونو له مخې ګڼ دغه بهرنیان ګاونډیو هیوادونو لاغې ډلې پولند ته هم تللي دي. د پولند د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له اوکراین جګړې څخه راتښتیدلو ګڼو خلکو ته پناه ورکړي ده، چې په دې ډله کې افغانان هم شامل دي. د افغانستان سفارت په ورسا کې ویلي دي چې تر دې دمه پورې 2000 افغانان د پولند خاورې ته ننوتلي دي او هلته د پناه غوښتنه کړې ده.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په اوروزګان کې د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته وشوه. اوروزګان کې د یوې ماسې له خوا دغه ولایت د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د څه باندې 9 میلیون افغانۍ په ارزښت د طبي وسایلو دغه مرسته شوې ده. همدارنګه درمل هم په دغو مرستو کې شامل دي. خلک د دغو مرستو څخه هرکلی کوي، خو په روغتونونو کې د درملو له کمی لا هم شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د څبندینې وشت ملیون افغانۍ په اندازه دغه مرستې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسیف او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مالی مرسته سوي دي، چې د مو په نوم د خصوصي موسسې په ملاتړ د اوروزګان ولایت پر شپږ 500 روغتیایي مرکزونو وویشل سو. په اورزګان ولایت کې د مو موسسي ولایتي مسول پیدا الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت طبي او غیر طبي وسایل پیرل سوي او د 13 میلیونه افغانۍ په اندازه درمل پیرل سوي دي چې په دغه ولایت کې به پر ټولو روغتیایي مرکزونو وویشل سي.
دواویا قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 12 میلیونه نه لکه یو زر او سو پنځوس افغانو په لګښت باندې دا دواویا اقلام طبي او غیر طبي وسایل دي چې دا ټول کلینیکونو له بل خیر سره دا اکمال کیږي. تقریبا د 13 میلیونه نه زیاتو افغانو په لګښت باندې ادویجات رانیولي دي چې تاسو ولیدل.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا د دغو مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغو مرستو په ترسره کېدو سره به په روغتونونو کې پرتې ستونزې حل سي. د دې تر څنګ د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال دغه مرستې ګټورې ګڼي او وایي چې یادو مرستو ته زیات اړتیا وه، خو وایي دغه مرستې کافي اندازه نه دي او باید په نور اندازه مرستې هم ورسره وسي. دی وایي د ترینکوټ ګڼو روغتونونه اوسمهال په شخصي کورونو کې دي او باید ودانۍ ورته جوړې سي.
د صحت برخه چې د هغه زیات کار ته بیا هم ضرورت لري. روزګان ولایت اکثره روغتیایي مراکز چې دي هغه خپل تعمیرونه نه لري دولتي. زموږ زیات کلینیکونه په د کرایې په کورونو کې دي.
عام خلک بیا د یادی موسسې لخوا د ترسره سوو مرستو څخه هرکلی کوي او په خبره یې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وه. خلق له دولت او مرستندوی ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د مرستو په برخه کې ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. کولای شم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. د تازه راپورونو لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د دویمې اونۍ په پایل سره په دغه جګړې له امله تر دې دمه پورې 1 میلیون کسان له اوکراینه تښتېدلی دي. اخوا روسیې بلاخره ومنله چې د اوکراین په جګړه کې تلفات ورسېدلی دي. د اوکراین په جګړه کې د روسي چارواکو په خبره 1500 روسي سرتیري وژل شوي او 1614 نور ټپیان دي.
کابل خاروالی په دغه خار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لمړنۍ موادو لپاره نرخ پاڼه ټاکلې. کابل خاروالی په وی خبر پاڼه کې د نرخونو کنټرول کمیسیون لخوا لیکلي چې یاد نرخ پاڼه سر لنن ورځې د پلکېدو وړ ده. په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی که هر هغه ټیوالو پلورونکي له دې نرخ پاڼې سرغړونه وکړي د جدي قانوني چلند سره به مخ شي. په یاد نرخ پاڼه کې 9 ډول خوراکي او غیر خوراکي توکو ته به ټاکل شوی دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې کابل خاریانو د توکو د لوړو بیو له امله شکایتونه مطرح کړي وو. په هرات ولایت کې پانګوال او سوداګر د انسان تښتونې زیاتو پیښو اندېښمن کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ ناوخته په یوې اعلامې کې دا اندېښنې د هرات ولایت د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې شریکې کړي. د دې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خونې مسؤلینو په دې ناسته کې له امنیتي ادارو د دې پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې د بیروخانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو امنیتي چارواکو ته وړاندیز کړی هغه سیم کارتونه چې په ښار کې په غیر قانوني ډول پلورل کیږي او بې اسناد موټر چې په دې ښار کې تګ راتګ کوي د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې امنیتي مسؤلینو د دې چارې د مخنیوي په برخه کې سوداګرو پانګوالو ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني و 50 پوله، یو یورو 100 افغاني و 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 114 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3.5 پوله، زر هندي کالدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 499 افغانۍ.
لازادی رادیو مد اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به نوریا سنوری د تحلیلی او ټولنیزو راپورونو برخه وړاندې کړي.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځان بسینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینه کان 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3 سلنه برخه یې مس دي. په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرای حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان د بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي، هغه څو د مس ډبرو تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله، د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له NCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5م کال پیل شي، خو د وروستیو سرویګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خپور شوی راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی یو شرطونه مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندنه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري لو پټلې جوړ کړي، او د دې پټلې لګښت هم په راتلونکو څو کلونو کې له هغه کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګر څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلې د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینک کان په تړاو یې له چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي، او یاد شرکت د قرارداد ټول ماده ته شمن دی.
دا د دوه کانفرنسونو چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دی چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را څرګند کړي. په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو له مخې کړه پروژه پیل شي، شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کسان په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت له اړخه خبولي، خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رشتیا:
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشټون د برق او زیر بنا ده یو لوی سمزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخه ترېدلې ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږۍ غواړي د دې کان تر څنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
او اوس به ملالای بشیر ته غوښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
انډیپندنت ورسپانې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن لومړی وینا ته پام کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د یو شمیر جمهوري غوښتونکو له انتقادونو سره مخامخ سو. د ورسپانې په وینا د کالراډو ایالت استازي لورین بوبرت بایدن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې 11 امریکایي پوځیان وژلې دي. د تیر کال د اګست په 16 نیټه کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګر وتل، یو ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 180 ملکي افغانان او لږ تر لږه 11 امریکایي پوځیان ووژل. وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت ومانه. دا پیښه د جو بایدن د ولسمشری په لومړی کال کې وسوه او بایدن د یو شمیر جمهوري غوښتونکو له انتقاد سره مخامخ سو. لورین بوبرت د سیشن به پورز د کانګرس دواړو جرګو ته د جو بایدن لوینا ورسته ټویټ وکړ چې دا چپ نسی پاته کېدای. د دې په وینا د امریکا په پوز کې اتلان د زیاتې ستاینې مستحق دي او هغوی پرته له دلیل ووژل سول. کاناډای ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د اوکراین په جګړه کې د یو افغان تبع ژوند ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا جاوید حقمل چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره ترجمه کوله، په ډیر مشکل سره وکولای سول د اوکراین له پولې پولینډ ته ننوځي. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د راپور له مخې حقمل تیر دوبی له خپلې کورنۍ سره افغانستان پریښود او اوس د اوکراین د جګړې له کبله بې ځای سوی دی. دغه پخوانی ترجمان چې له کاناډایي ځواکونو سره کار کړی ورځپاڼې ته ویلي، له کیف څخه پولینډ ته سفر ډیر ستونزمن و او د خپلو اولادونو په ګډون یې له کورنۍ سره ډیرې ستونزې کالري. حقمل ویلي پلان لري چې جرمني ته ولاړ سي او هلته پناه وغواړي، ځکه چې د ده په وینا کاناډایي چارواکو له اوکراین د ده د انتقال غوښتنه له پامه غورځولې ده. ګلوب اینډ میل د جاوید حقمل له خولې لیکلي چې شپږ میاشتې وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه یو ځل بیا د ده او کورنۍ لپاره تکرار سوه. ده ویلي چې له افغانستانه وروسته یې تر یو کال په کمه موده کې په اوکراین کې دوهمه جګړه تجربه کړه او اوس هیله لري چې یو بله جګړه پیل نسي.
او اوس به هم ستاسو ته پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيري.
اوس به مونږ نن راغار ته د طالبانو کوم نظام رنګ کو، د اسلامي نظام او اسلامي قانون او اسلامي بیرغ یو نو تاسو واغوم ک امریکا له سپار کول او تاسو هم کوی ولیم دا وران کو.
واتین د ننګرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د ننګرهار زمه د ګاډي کله سره سره او د څنګه لاګانې کې چې بیا بیرغ سره څه کار زما بیرغ او شو زه خپل بوتان واسمه دوه کاله ماشین چې دومره په وطن مې نه او دومره درد دا جاړي راته دې خدای دې دوه کاله ماشین چې راړ او خپل بوتان واسمه طالبان واخو پېښه زما بیرغ ور زما د ګاډي نه. اصل واسه یم د ننګرهار ولایت څخه په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خطا یې کوي ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بس سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناهسته څه ګناهم کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته ده. دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی یا د اسلامي امارات بیرغ دی چې دا کار کوي. دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی. ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي. خپل شخصي موټر کې ځناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشتو دا ولې
ډګر ولای سلام بیرغ ملي با او د ملي اناناتو باندې بعض خلک جنجال پیچي دا کار باید ونه کو، ځکه یو تنظیمي بیرغ دی یو ملي بیرغ دی. تنظیمي بیرغ مثلا د طالبان دی، خو طالبان نه دي، هغه دین دی. هغه ته موږ احترام لرو. روغلو په ملي بیرغ کې تور سور شین تور چې تیاره وه تور چې وینې توی شولې ډېر احتیاط وکړه. اصلا خدا نخواسته چې د خلکو احساسات تور ته نه شي او هغه نه شي موږ وړي هلته ژوند لاسته راولي هلکو په زړو حکومت کړي.
دا برخه هم دومره واخو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونه ته په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي دی چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسي دغه هیواد ته 2000 افغانان ورغلي دي. دا خبره په پولند کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه لیکل شوې ده. اخوا د پولند صدر اعظم دفتر ویلي دی د افغانانو په شمول له پولند د ټولو ورغلو خلکو کوربتوب کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي نړۍ باید د ښځو د حقونو د شعار پر ځای عملا د ښځو د ژوند د ښه کولو، تعلیم او تحصیل په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. اسرائیل شاهین دا خبرې ازادي راډیو ته کړي. هغه څو ورځې مخکې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری سره هم په دې مورد خبرې کړي دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن شلاوریزه لوبه کوي. دا لوبه په میرپور کې ترسره کیږي او نن د اوکراین جګړه اتمې ورځې ته ورسېده. تر دې دمه په دغه جګړه کې د سلګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خبره شوې دي او تر 1,000,000 زیات کسان له اوکراین تېښته تاړ شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تر شره غلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې میرحمت صفای پر مخړي. طالبانو د تیر یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان نور پرته له دلیل له افغانستانه نس وتلای او شذ پرته له محرمه د سفر اجازه نه لري. امریکا او برتانیې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ویلور پوري چیرونکو هم ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو دا پریکړه په کورن په کورونو کې د شذو د بندي کولو په معنا ده. تر دغه پراخو انتقادونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خبرو هدف د هغو خلکو د سفر مخنیوي دی چې قانوني اسناد نه لري. خو مجاهد پرته له محرمه د شذو پر سفر د بندیز په اړه په دې ټویټ کې هیڅ نه دی ویلي. پرته له نارینه خپلوانو د شذو پر سفر بندیز د دوی پر ژوند څه اغیز کولای سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره د خبرونی لومړی میلمنه د شذو د حقونو فعاله فوزیه حقیار را سره اوس د تلیفون له لارې وصل سوې ده. حقیار صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه کوم تاسو نه هم
فوزیه جانی، که تاسو په لومړي سر کې پر دې اړه باندې خپل څرګندونه وکړي چې دا ډول بیانات چې طالبان یې ورکوي د دوی هدف څه دی؟ دغه څخه یعنی دوی په لومړي سر کې هم یو څو موده مخکې هم ویلي و چې شدید له محرم پرته سفر نس کولای، اوس یې بیا هم دا خبره وکړه. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی دغه بیانیو څخه؟
زواصله کثرانګه چې تاسو هم معلومه ده مخکې هم د په دوه حق خبرې کړې وي چې څه نشي کولای او هاته موټر بسونو ته هم د اطلاع ورکړې و چې د 45 کیلومتر یو خانه څه د سفر لپاره په موټرونو کې مې کېږي. نو دې غوړي چې څه کوم فعالیتونه چې په ټولنه کې لري یا د اقتصاد په اړه کې یا د تجارت په برخه کې کوم کارونه چې کړلای شي، نو دې د ما په نظر چې دې غوړي چې څه د دوه نه رامن نه تاسو او ښځو ته فقط یو محدود ساحه کې د کار او فعالیت اجازه ورکړه.
مننه فوزیه جانې، تاسو له موږ سره پر لاین پاتې سئ. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه مزدلفه کاکړ هم چې دا یو مخکښه خبریاله ده په افغانستان کې، هم را سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مزدلفه جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
ډېر زیات مننه زه خپل په واسطه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مزدلفه جانې، لکه تاسو ته چې معلومه ده زموږ د خبرونې موضوع پر دې باندې خبرې کوو چې طالبانو یو ځل بیا د ښځو پر سفر باندې د بندیز په اړه باندې ویل دي. د یک شنبه په ورځ ویل چې پر خلکو باندې د افغانستان څخه خلک پرته له دلیل نسي وتلی او ښځې له محرم پرته سفر نسي کولی. وروسته بیا ویل چې د دوی هدف دا نه و، بلکې دا و چې باید خلک قانوني اسناد ولري. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات د ښځو پر وړاندې څومره د دوی په ژوند کې خنډونه رامنځته کولی سي؟
په اول سر کې غواړم یادونه وکړم که چیرې موږ د شریعت د نگاه څخه راسو، د اسلام د نگاه څخه راسو، یعنی دا صحیح خبر ده چې ښځه د محرم پرته نسي کولی سفر وکړي. مثلا هغه حد او حدود ورته ټاکل شوی دي. مثلا په اسلام کې په حدیثو کې چې راغلي دي درې میله، یعنی هغه زموږ افتاسي په اوسني حساب کې تر 900 کیلومتر پورې ښځه یوازې نسي کولی چې دونځ سفر دا ولري، یوازې نسي کولی چې سفر وکړي. ولې چې بعضې مشکلاتونه راځي خو بیا که راسو دې خبرې ته چې مثلا ښځه چې اوس مثلا موږ په افغانستان کې د رسنۍ په ډګر کې ښځه ستا چې هغوی ګزارش اخیستلو ته اړتیا لري چې باید لاړ شي ساحو ته ګزارش واخلي، یا د دې تر څنګ رسمي سفرونه اوسي یا هم نور سفرونه اوسي، نو کله چې یو ښځه محرم ونه لري او هغه نسي کولی چې مثلا دا سفرونه د یو محرم سره اوسي سفر ترسره کړي، هغه مجبوري چې پیواز توګه لاسي، نو دلته د ښځو پارسه که خندونه رامنځته کېږي، د دې مددې د مشکلاتو د زیاتوالي باعث کېږي. خو کثیر د شریعت نگاه څخه راسو دي بیرته مجاهد صاحب خپل په ورسي سرګردونو کې دا یادوري وکړله چې مثلا نږدې سیمو ته یا نږدې ځایونو ته ښځو د محرم پرته کولی شي سفر وکړي، لیکن هغه سفرونه چې دی وایي چې تر 900 کیلومتر باندې ډېر ووسي، هغه سفر هم د اسلام د نگاه څخه نه دی جایز چې ښځه دومره اوس سفر وکړي او هم د اوسني نظام پر اساس.
مزدلفه جانې، ستاسو په نظر که پر ښځو باندې دغه محدودیت وضع سي، د دوی په ژوند کې څومره خنډ رامنځته کېدلی سي ستاسو په نظر؟
د دې په ژوند کې خندونه ډېر رامنځته کېدای شي. یو دا چې موږ وینو په ټولنه کې ډېرې ښځې چې دي اول هغه چې تجارت ترسره کوي یا هم په نور ډګرونو کې دي کاروبار لري، تر ډېر پر داسې ښځې هم چې هغوی کونډې دي، یعنی هغوی محرم نه لري چې رسمي سفرو ته ځي، دي سره باید محرم، یا هم کاروبار تجارت هر ډول سفرونه چې دي سره باید محرم. دا دي ته ډېر خندونه رامنځته کېږي. یو دا چې مثلا دي شاید نور ونس کولای چې خپل کارو فعالیتو ته دوام ورکړي. مثلا په افغانستان کې هم په دې وسی کلونه کې زموږ ډیر شته تجارت ته مخ راوړي، دا چې وسی زی یو د سفر تر سره کې اول دا چې دی ویل چې باید دلیل ولري، چې رسمي دلیل باید دی ولري چې دا د سفر کولو ته اجازه لري، دا غفره سفر نه کولای. نو دا د شوز په داوسته او شرایط په وضعیت کې ډیر خندونه رامنځته کولای شي. مثلا بعض شوز ځات دلته ساتي چې هغه شاید کورنۍ ته خیسو کنه، یعنی محرم صرف هغه خوند او ورور دی یا هم اولاد شاید هغه ونه وسی، نو دا به نس کولای چې سفر ته دوام ورکړي، هم نس کولای خپل کاروبار ته تر سره کړي، چې دلته هم د دې پر وضعیت باندې، هم د دې حق حقوق باندې، هم د دې پر ازادي باندې خندونه رامنځته کوي.
مزدلفه جانې، مننه له موږ سره پر لیکه پاتاسي. فوزیه جانې، تاسو د مزدلفه جانې خبره واوریدل، دوی د 48 میله یا هم 2 کیلومتر خبره وکړه چې تر دومره مودې پورې شذې کولای سي چې د طالبانو د اعلامیه او د دوی د معلوماتو لمخې چې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي و چې دومره واټن شذې سفر کولای سي او تر هغه زیات نه. اته څلوېشت میله که موږ واړو تقریبا 3 کېږي چې د دنیا په هر نقطه کې که وګورو چې د هوایی لارې که څوک سفر کول غواړي په 3 کې نه، بلکې په 1.5 یا 2 کې خو حتما خپل منزل ته رسیږي. یعنی دغه واټن هم بیرته د 3 او دروش پو په دننه کې دی. ستاسو په نظر باندې فوزیه جانې، نړیوالې ټولنې چې پر طالبانو باندې انتقادونه وکړل او دوی بیرته خپل خبره واضح کړل. دوی ویل چې زموږ هدف دا و چې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري هغوی سفر نسی کولای. پر دې خبره باندې موږ بیا بیا له طالبانو سره تماس ونیوي. د دوی څخه مو پوښتنه وکړه چې آیا د دوی په دغه وضاحت کې چې دوی ورکړی دی ښځې هم شامل دي که یوازې د نارینه وو دپاره دوی دغه اعلامیه ورکړې ده؟ دوی زموږ و هیڅ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. د ښځو په برخه کې دوی هیڅ وضاحت نه دی ورکړی تر اوسه پورې. او ستاسو په نظر باندې زه غواړم چې ستاسو نظر په دې برخه کې وپوښتم چې نړیواله ټولنه چې انتقاد کوي د دې تر څنګ څه کولای سي چې د ښځو په ژوند کې یو څه اساني رامنځته سي په افغانستان کې؟ دوی څنګه پر طالبانو فشار زیاتولای سي؟
لکه څرنګه چې ظریفه جان خور هم وویل چې اته څلوېښت لومینه یا دومره موږ تاسو خپله شکر الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانې ټولنې او د ښځینه په حیث باندې موږ په دې هم پوهېږو چې اسلام ښځو ته د پرته له محرم نه څومره اجازه ورکړې ده او کوم سفرونه دی د محرم نه بغیر نشي ترسره کولی. لکه د حج مراسمو کې شرط دی چې ښځه باید ځان سره محرم ولري. ولیکن دلته د موږ تاسو په ټولنه کې چې شاهدان یو زیاتره کورنۍ دي چې ښځې په مخ ته وړي او ښځې په هغو کې محرم نه لري او د دغو جنګونو له امله دوی ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي، خپل محرمونه یې د لاسه ورکړي دي، نو په دو بابت کې اسلام هم ښځو ته اجازه ورکړې ده. لکه څنګه چې د النساء په 23 آیات کې ښځو ته د تجارت حق ورکړل شوی دی، ازادي ورکړل شوې ده چې ښځه کولی شي چې د خپل ژوند مخته وړلو لپاره یا د خپلو لاندې کسانو دا چې د اولاد دی خور ورور دی دغونه ساتنه وکړه او د په دو برخه کې یا زمینه کې خپل کارونه ترسره کولی شي. نو نړیواله ټولنه اوس کولی شي چې خپل دغه وطنونه چې څومره د اسلام مطابق وي او د اسلام په چوکاټ کې وي دغو ته مخالفت نشي کړی. ولیکن په طالبان په هغو ځایونو کې چې د اسلام خلاف وي او د دې هدف یوازې د ښځې بندېدل او د ښځو باندې بندیزونه دي، نو بیا نړیواله ټولنه کولی شي تر څو د ښځو د حقوقو نه دفاع وکړی شي تر څو ښځې په کورونو کې پاتې نه شي. او که چیرې داسې پاتې شي نو ټولنه ډېره ویجاریږي او اقتصاد له امله خو زیاته ستونزې پیدا کوي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس نارینه سرپرستونه نه لري. داسې د ما خپله کورنۍ ده، پلار مې شهید شوی دی، خورانه ورونه مې ټول د ما نه واړه دي. که چیرې زه وظیفه ونه لرم او د دومره کلونه ما وظیفه نه وای کړې نو شاید دوی تلف شوي وای.
مننه فوزیه جانی. تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د شذو د باندې کولو په معنا کډ دوی هدف دا غوینو بیا د شذو پر ژوند باندې ډیر منفي تاثیر کولای شي. تاسو خپل یادونه هم وکړه چې ډیر شذي یعنی محرم نه لري چې د هغوی سره سفر وکړي. بلې خوا ته وګورو، دا ډول قوانین په اسلام کې هم د شذو د خوندیتوب په خاطر باندې رامنځته شوی و، اما اوس په نړۍ کې سفر کول ډیر اسانه سوی دی، ډیر خوندي دی. د هوایي ډګرونو لاري، د تیارو د الوتکو لاري سفرونه کیږي چې دغه اندیشنه بيخي تقریبا لمنځه تللې ده چې یو سفر به خوندي نه وي. ستاسو په نظر چې باید په کومه طریقه باندې شذو ته داډ ورکول سي؟ طالبان باید شذو ته څنګه د خوندیتوب احساس ورکړي د دې پر ځای چې دوی ته وایي چې تاسو باید سفر ونه کوي، کښېنی او خپل فعالیت ونه کوي؟ د دې پر ځای طالبان څنګه شذو ته دغه تضمین ورکولای سي چې دوی به خوندي وي، د دوی امنیت ته به خطر نه وي او دوی په آزاد توګه باندې د هر بل انسان غوندي کولای سي چې ژوند وکړي؟
لکه څنګه چې دوی خپل خبر بیرته واخیسته او وی ویل چې هغه کسان چې قانوني اسناد لري د سفر حق لري، نو دا د زمینه کې مشخص نه دي کړي چې نارینه څه سجنه. اوس موږ تاسو وګورو چې وروسته له دوه کوم سفرونه چې بهر ته کیږي، آیا د ښځو په سفرونو باندې کوم بندیز لګول کیږي که نه لګول کیږي؟ که چیرې د ښځو په سفر باندې بندیز ولګېده، لکه څرنګه چې تاسو هم وویل اوس ډېر اوږدمهاله سفر هم په یوه شپه ورځ کې هغه ترسره کیږي، نو موږ اوس وګورو چې د موږ په ټولنه کې دغه بندیزونه د ښځو په وړاندې دي. که چیرې د ښځو په وړاندې شول نو د دوی هدف واضح کیږي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې پرمختګ وکړي.
مننه فوزیه جانی. مزدلفه جانی، تاسو به هم په خپل شاوخوا کې داسې ښځې لیدلې وي چې د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، نو ښځې په خپله د کورنۍ سرپرستي کوي، او دا ډول کورنۍ ډېر سته چې لکه فوزیه جانی چې یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې دغه ډول ستونزه په افغانستان کې څومره پراخه ده او دې ته باید څومره طالبان جدي پاملرنه وکړي؟
لکه څنګه چې فوجیان خورم یادوري وکړه، په افغانستان کې کرار سم د ډیر اوږدو مودو راهیسې خیانې د جمهوریت نظام څخه که هم وایم د ښځو په وړاندې خنډونه و. بیا په تیر د شل کله مونده کې د ازادي په برخه کې د ښځو د ونډې په برخه کې دغه ونډې سره د لاسراوړنې وړ و، خو دا اوسنی محدودیتونه چې رامنځته کېږي او پر دې باندې چې دا مشاره رامنځته کېږي چې وایي دا ښځه نس کولی د محرم پرته سفر وکړي، دا د ښځو په ژوند باندې ډېر خنډونه رامنځته کولی شي. مثلا یوه اساسي خبره بل دا ده چې د اسلام د نوم څخه په استفاده د ښځو په اړه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي. مثلا د هغوی د بیان ازادي، د هغوی د باندې تګ، د هغوی د تحصیل، د هغوی د سفر او په داسې نور اړخو کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې دی وایي چې موږ نظام د اسلام مطابق دی، او هغه حکم چې شرعي دی او اسلام کړی دی موږ غواړو هغه حکم کو په ټولنه کې دا پرمختګ وکړو. خو بعض شیان دي چې دی یعنی ناوړه استفاده کیږي. مثلا لکه څنګه چې تاسو مې یادوري وکړل چې د شروع سفرونو چې په بخا وختو کې و، یعنی هغه وخت چې دا حکم راغلی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې، هغه وخت موټر نه و. مثلا هغه وخت ټولنه داسې و چې یو د شروع په وړاندې شاید مشکلاتونه ډېر شاید هغه وخت شو ساته د ډیر شان حق نور کول څه، لیکن هغه زمان کې لښې تجارت کولای شوی چې تجارت وکړي. لیکن په اوسنی وختونه کې چې سانتیاوی رامنځته شوی جوړی پیږي چې دا ټولنه تر ټولو معلومات څه چې شو سفرونه درلودل په جمهوریت نظام کې شو کولای شوی چې خپل تجارت وکړي، شو کولای شوی چې رسمي سفرونه ورکړي، نو هغه تر ډیره پر یعنی د ضرورت نو شته هغه سره باید محرم اوسي ځکه چې د هغه یا رسمي کار یا هم بل کار. لیکن په اوسنی وضعیت کې چې ډیر خندونه استفاده کیږي، ما په اندا دی او دال استفاده کیږي چې مثلا هر ورځ تر بلې په مختلفو نمونو کې یا پلا د سفر موضوع، بیا د تاثیر موضوع، بیا د کاروبار موضوع، دا ټول موضوعات چې دی غواړي دا خندونه رامنځته کړي. لیکن موږ غوښتنه ده نړیوالې ټولنې څخه او د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو څخه هم دا ده چې اجازه ورنه شي کولای چې تر څو ښځو په کور کې پاتې شي او ښځو ونه شي کولای چې خپل کفال او فعالیتو ته دوام ورکړي. بخصوص د نړیوالې ټولنې څخه چې د کانفرنسونه د ښځو په نامونه دایسي، لکه مثلا د اروپای اتحادیه کوم غونډه چې تر سره شوه، یا هم همداسې نور غونډې چې تر سره کیږي، تر اوسه چې موږ کومه مثبته پایله نه ده لیدلې، لیکن هیله مندې مو هم دا ده چې داسې نور غونډې هم دایسي
مننه مزدلفه جانی. زه بیرته تاسو ته راځم. فوزیه جانی، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې خپله تجربه کرا سره شریک کړئ، چې آیا تاسو په خپل ورځني ژوند کې له یو ډول خنډ سره مخامخ شوي یاست چې طالبانو ویلي چې باید د محرم سره د باندې راووزي؟ په ځینو مواردو کې موږ ولیدل چې ښځو شکایت کړی دی چې دوی چې کومې ادارې ته ورسي یا کومې محکمې ته ورسي، د یو کار یوې هلته ورته ویل کېږي چې ته د راتګ اجازه نه لرې ځکه باید یو محرم درسره وي.
بله، هو دلته خو ځینې کارکوونکو ته ښځینهو ته اجازه ډیره محدوده ورکړل شوې ده، لکه د لوړو زده کړو په برخه کې، د معرف په برخه کې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه پورې ښځې په خپلو نورو پوستونو یا نورو کارونو کې کولاو که دولتي هم وي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې، او دوی تر اوسه هم په خپلو کورونو کې دي، او حتی د دوی معاشونه هم ورته نیمایي شوي دي، ځکه چې تاسو په کور ناست یې، د کرایه نه لرئ، د ډوډۍ خوړلو مصرف نه لرئ، خو دوی په خپله خوښه باندې په کورونو باندې نه دي ناستې. علت دا دی چې دوی هغه پریښي دي. دا څو ورځې مخکې زه د ویخور سره مخامخ شولم چې هغې ویل چې د مونږ معاش تقریبا نیم په نیمه شوی دی، او د هغو وخت نه چې دی حاکم شوي دي په دو حکومت باندې مونږ خپلې دندې ته نه تللي، او د دې دنده هم په یو ښه ارګان کې د معرف په برخه کې وه، په خپله وزارت کې کار کړله، او کارمند د وزارت خو دوی ته اجازه د کار او ورتګ نه ده ورکړل شوی.
ش که شدی د کار او د ورتګ اجازه و نه لري او بیا دوی د نور فعالیتونو څخه هم ول ویږي خو یو شمیر داسې برخسته چې اوس هم شدی ورزي هلته کار کوي ستاسو په نظر کومي برخې دي چې هلته د شدو ډیر ارتیا د ورته او خو دوی ته ویل سوي دي چې نور کار نسی کولای
مثلا د صحت په برخه کې دا بلګه په توګه کوم غوښتل چې د صحت په برخه کې څه ستړي زیاته ضرورت دی او تر اوسه د صحت برخه معرف برخه او د لوړو زده کړو په برخه کې لیکن د لوړو زده کړو په برخه کې دوی کوم محدودیتونه چې وضع کړی دي د نرینه او ښځینه استادانو تنخونه یې څه جدا کړی دي او ډیر زیات محصلین انجونې خصوصا چې ښځینه طبقه ده هغه د ستونزو سره مخامخ دي کوم دای ایس استاد اصلا نلری او کوم استادان چې دای تا ورکړی شوی دی هغه مسلکی نه ده دا یو ښه مثال دی آینده نسلونو د پاره چې دای د اته د زده کړې زمينه هم ته خستل کیږي کچېره د یو ښه مسلکی استاد ونلری نو د دې مشکل نورم زیاتی کی کمی کی نه
فوزیه جانی آیا تاسو په دې نظر یاست چې طالبانو یوازې په هغو برخو کې شدو ته د کار اجازه ورکړې ده چې دوی ورته اړتیا لري نه هغو برخو کې چې شدې غواړي پکښې فعالې و اوسي د مثال په توګه طالبانو په د پاسپورت پر ریاست کې شدو ته اجازه ورکړې ده د صحت او د زده کړو په برخه کې ځینو شدو ته اجازه ورکړې ده خو په نورو برخو کې بیا شدو ته ویل سوي دي لکه د څارنوالۍ د عدلیې او د قضا په برخه کې چې تاسو باید په کور کې کښېنئ
او دا څه برخه کې هغه خزینه کارکونکو چې د سارنوالۍ په برخه کې وي محاکمو په برخه کې وي یا وکیلې وي مدافع دا څه هغه ټول په کورونو باندې ناست دي
یعنی تاسو په همدې نظر یاست چې شوزو ته یوازې په هغو برخو کې اجازه ورکول سوې ده چې د طالبانو خوښه وي
بالکل
مزدلفه جانی که تاسو په دې مورګه یو څه خبرې وکړي چې اوس خو طالبانو ویلي دي چې نجونې به بیرته شونځیو ته ځي او په هیواد کې به ټول شونځي فعال سي د نجونې به بیرته تر شپږم ټولګي پورته هم وکړای سي چې زده کړې وکړي تاسو دغه پریکړه ته څومره خوشبینه یاست
دا یو ډېر ښه اقدام تر سره شو دی په دې شپې مېشت کې چې ډېر اغلې وا په دې شپې مېشت کې دی د دې په وړاندې چې هغه ټول مهم ترين انتخاب تر سره کړي هم دا د شوز او د انجنونو د زده کړې د بندېدو بهیر وته برنامه مختلف وي چې د شوز تر د خاطر سره کېدلې هم دا یو خند وته تاسو ول دي انجنونو په وړاندې مکتبونه بند کړی دي هم د جهانيانو د خاطر دې بندېدا انتقاد وته مثلا په زده کړو کې دا تاسو د تاسو جنو په وړاندې د شپږ میاشتې مکتبونه بند کړی دي نو دا د دې لپاره موږ خوشبینه چې د دې خاطر دا به دې تر سره کړ بل د خاطر دې خپل رسمیت پیژندل د لپاره چې دی وز ضرورت لري چې پر رسمیت د جهانيانو د خواو پیژندل شي نو دې دا اړینه غړي چې باید هغه غوښتنې چې جهانيان په بيوزکي چې دی او باندې چې ول هغه څخه د ځکه بهیر د خلاصې دو د جنو په وړاندې د مکتب خلاصې دل نو موږ دې ته خوشبینه ځکه خوشبینه چې دی او دې ته ضرورت لري چې دې پر رسمیت و پیژندل شي او د دې کار د لپاره دې باید دا کار تر سره کړي او ان شاء الله دا کار تر سره کړي هم
مننه مزدلفه جانی فوزیه جانی تاسو د مزدلفه جانی خبري واوریدلې دوی وای چې دوی خوشبینه دي و د غزینو پریکړو ته چې طالبانو کړی دي تاسو په دې برخه کې کوم څه خپل احساس وایست چې آیا دا د یو څومره تاسو خپل یو احساس لري چې طالبانو دغه پریکړه وکړه چې باید شدې پرته له محرمه سفر ونه کړي دغه د شوزو د فعال شوزو د سفر په مخ کې څومره خندې
کله چې خوندي د پاره خمنګو تاسو ډیر خوشاله یم د موږ هغه تاسو خوندې او جنې چې په کورونه باندې د غشپک میسټ ناست دي او تناسه مخکې هم دوی زیات د مرز د کورونا له عمله په کورو کې ناست دي د درد او پرمختګ په زمينه کې ډیر خندونه رامنځته شول اوس دوی دغه نوی کال د پاره دوه ته په تمه دي منتظر دي چې خوندي د دوی په مخ باندې خلاصيږي او دوی خپل زده کړو ته پرمختګ ورکړولای شي او د موږ هیله هم د اسلامي امارات د طالبانو نه او د ټولنې نه دغه د چي د انجونو په مخ باندې دغه د درس او تعلیم زمينه چي د پوغه باندې کوم بندیزونه وړاندې نشي. کچيري دوی د نوې کال د پاره او دغه کار شروع کړه او انجونو دولسمه صنفونو پورې خپل زده کړو ته ولاړې، دا یو ښه خبر دی د ټولې ټولنې دپاره. موږ هم په دو باندې ډېر ویاړو د دوی په دغه پرېکړه او فیصله باندې. او د محرم خبر چې چیرته ده، نو تر کومه ځایه چې اسلام اجازه ورکړې ده دغه سمونږ مخالفت نه لرو. موږ هم مسلمانان یو الحمدلله، نو دغه سمونږ هیڅ مشکل او ستونزه نه لرو. موږ هم هغه د محرم نه غواړو چې داسې ځای ته سفر وکړو چې موږ ته پوغو کې څه مشکل پیدا شوی وي. نو دا چې د دونه کوم هدف لري چې کله بدون د محرم نه اجازه نه لري سفر وکړه، تر اوسه واضح نه ده څرګنده شوی.
فوزیه جانې، تاسو په خپل وویل چې ستاسو د محرم یا نارینه خپلوان مو نسته چې تاسو سره یو ځای ته سفر وکړي، ستاسو د خپل مثال په نظر کې نیولو سره له طالبانو څخه تاسو څه غوښتنه لري په دې مورد کې؟
موږ هم د دې نه دا وختونه لرو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ووی چې اوس د سفر په اړه ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. او هیڅ سفر د 28 میل نه یا 48 میل نه وړاندې کیږي. نو موږ د سفر حق چې کوم د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شوی دی، دغه نه باید استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل ضرورتونه پوره کړو. لکه څخل چې د القصاص په سوره درویشت لشپږم سورتونو کې د حضرت شعیب علیه السلام د لورانو په حق اشاره شوې ده او دوی ته د کار کړلو زمينه او د خپلې ګټې او عواید لاسته راوړلو اجازه ورکړل شوې ده. نو موږ تاسو که د اسلام د نظر نه واخلو، نو تاسو ته باید په دې زمينه کې اجازه د کار ورکړل شي.
ډیره مننه فوزیه جانې، مزدلفه جانې، ستاسو څخه هم مننه. اوریدونکو، اوس به زه ستاسو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پرې ایښی دي هغه ولولم. زموږ یو اوریدونکي لیکلی دی چې دا خو د ځوانانو په ګټه ده، دا ځکه چې پخوا به ځوانانو کلونه کلونه په ولور ګټلو پسې دوبۍ او نورو ملکونو ته سفر کاوه، اوس دوی کولای شي چې پاکستان او هند پشان هیوادونو ته د شوزو څخه پیسې واخلي او د دوی د محرم په توګه د دوی سره سفر وکړي. دا د دوی خپل نظر دی. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د هیچا هم دا نه خوښیږي چې خپل بچان پرېږدي او په مرګونې لارو ولاړ سي. او مشکل دا دی چې افغانان په افغانستان کې کار نسته، وظیفه نسته، خلک څه وکړي؟ دا کار خلک د نظام د بیری او د دفتر د کار د نه لرلو په خاطر باندې کوي او د فقر د بیری څخه دغه کار کوي او ځان د مرګ خولې ته اچوي چې دلته کار پیدا سي او د کار زمينه برابر وي، خلک به نورو هیوادونو ته سفر نه کوي. دا هم د دوی نظرونه وو. اوس هم د فوزیه جانې ستاسو څخه په اخري پوښتنه په دې مورد کې وکړم چې شدي په دغه برخه کې څه کولای شي چې د طالبانو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ که څه هم شدو ډیرې ځلې مظاهره وکړي، لاریونونه وکړل، او دوی وویل چې طالبان د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي، خو شدي په خپل څه کولای شي په دې برخه کې چې طالبان غوږ ورته ونیسي؟
خو خدای خپل اساس خپل ځان شروع وکړه او کوم محدودیتونه چې اسلام د دوی لپاره وضع کړی دي، لکه مثلا د حجاب موضوع ده. او طالبان بار بار په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې دوی کولای شي د اسلامي حجاب پر رعایت کولو سره خپل دندو او وظیفو ته ولاړ شي. خو موږ تاسو کوګرو د موږ په ټولنه کې زیاتره به حجابي هم اوس راوت شوی و. موږ د طالبانو د دوه تصمیم نه خوښ یو، موږ د اسلام طرفداران یو. او زه خپل د څو نفرو نظریه لرم چې دوی د طالبانو د راتګ نه ډیر خوشاله دي. خپل خزینه او دوی په مخ کې ویل چې موږ په ښار او بازار کې د ولګردو کسانو لخوا تهدیدېدلو یا موږ ته رقم رقم خبرې کېدلې. خو کله چې دوی راغلي دي، موږ خپل ځان ډیر خوندي احساسو. هغه کسانو خبرې یا په عامیانه توګه کومې پرزې چې په دوی باندې تللې وي، دوی نه موږ خلاص یو. او دغه مېرمنه چې ما د دوی خبرې واورېدلې، د هزاره طبقې نه هم و، باوجود چې د طالبان پښتانه زیاتره ګڼي او د پښتنو هزاره او د پخوانه دښمنۍ ده، خدای دې د دغه فیصلو نه خوښ او راضي وو. نو موږ تاسو هم که کوم محدودیتونه طالبانو د اسلام د نظر ته موافقه وي او په هغو لارښوونو د دوی عمل وکړو، فکر نه کوم چې دوی زیات موانع او خنډ د ښځو په اړه کې.
فوزیه جانی اوریدونکو، تاسو د فوزیه جانی خبرې واوریدلې. د یادولو وړ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې پر کورونو چاپی وهلې دي. د خلکو مشته ویلې دي او نورو رسنیو ته چې طالبان د دوی کورونو ته پرته له اجازې نه نوتلې دي. پر ځینو مواردو کې دوی ښځینه فعالانو باندې حمله کړې دي او هغوی بندي کړې دي، او پر مظاهرو باندې هم ځینې وختونه طالبانو د مرچو د سپری څخه نیولې د ډزو پورې کړې دي، چې د تاوتریخوالي ځینې موارد راپور سوي دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا. نو د فوزیه جانی او همدارنګه مزدلفه جانی څخه ډېر مننه. د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ساعت یک بعد از